السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خپل خبرونه له مجید بابر اورو.
مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړي. د پیښور پوهنتون وایي چې د جنوري د میاشتې لپاره خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې د مالي ستونزو له وجې نشي ادا کولی. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي تړون تر 5 کالو وغځوي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوی پراخي ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت ده. د غونډې ته په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شاملو ګوندونو استادو هم ګډون او ویناوې وکړي. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې کانا قانون کار شوی وي، نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوریت تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی وو چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پریکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په 13 ساعتونو کې 8 نور کسان وجلی دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 12,204 کسان وجلی. د ویبپاڼې په وینا په 13 ساعتونو کې 2015 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي، خو په بلخوا په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس وهلو څخه څه باندې 2,200 کسان روغ شوي هم دي. د پېښور پوهنتون وایي چې د مالی ستونزو له امله د رواني میاشتې لپاره خپلو استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنوري پر 20 د پوهنتون د رجسټرار لخوا جاري کړل شوې سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې دا ګام یې د ورپېښو مالي ستونزو له امله پورته کړی. د نوټیفیکیشن له مخه د پوهنتون کارکوونکو ته به د جنوري د میاشتې د تنخوا په مند کې یوازې بنیادي او ذاتي تنخوا ورکوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوس په عملیاتو کې 43 طالبان وجل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 13 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډاو او دیواني سیمو کې وجل شوي او 1 وسلوال طالب ژوندی نیول شوی. د دفتر په یو بل بیان کې ویلي چې د خوږیانو ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د توراب په نامه د یو قوماندان په ګډون 3 وسلوال طالبان وجل شوي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتی چارواکو هم ویلي چې په یو هوایی برید کې 1 وسلوال طالبان وجلی. د افغان پوځ ځایي ویاند ایمل خان مومند وایي چې دا طالبان پرون هغه مهال وجل شوي چې د غزنی د مرکز پنانی سیمه کې یې د افغان ځواکونو پر پوښتو د برید پلان جوړ کړی وو. طالبانو د افغان چارواکو د دې دعوو په اړه سندي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي وسلو د کنټرول په حق له تړون تر 5 کالو وغځوي. د ایټمي وسلو قابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پیل کې ختمیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د جنوري پر 20 ویلي چې ولسمشر جو بایدن له دې مودې راهیسې په دې نظر دی چې دا تړون د ملي امنیت په برخه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي په 13 بیا په داسې وخت کې چې له روس سره د امریکا اړیکې د پخوا په شان کړکېچنې دي. دا د ایټمي وسلو د مخنیوي په اړه د امریکا او روس ترمنځ ورسته پاتې تلونده. او وروسته خبر دا چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په 2000 مرګو بریدونو کې لکتر لګ 23 کسان وجل شوي. د چارواکو په وینا دا په 2 کلونو کې تر ټولو خونړی پیښې دي چې شاوخوا 130 کسان یې نور ټپیان کړي هم دي. چارواکي زیاتوي چې دا ځانمرګي بریدونه د جنوري پر 20 د بغداد په تیاران سلور لاره کې په یو سرخلاصي بازار کې شوي. د عراق د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لومړی ځانمرګي ځان پر ناروغۍ اچولی وو او چې خلک ورته راټول شوي دي چاودنه یې کړې ده. بیان زیاتوي چې دویم ځانمرګي هغه مهال شوی چې خلکو د لومړی چاودنې د ټپیانو مرسته کوله. داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پېښور پوهنتون وایي د مالی مشکلاتو له امله خپل استادان او نورو کارکوونکو ته د جنوري د میاشتې پوره تنخواګانې نشي ورکولی. معلومات درکو، وزیر اعظم عمران خان وزیرستان ته د سفر پر مهال د سیمې لپاره یو شمېر ترقیاتي پروژې اعلان کړې، خو د سیمې ولس وایي ستونزې د حکومت د اعلانونو باوجود نه دي حل شوې.
تکه نمند کبالو په غرو علاقو کې کوم غرونه او اغا د سرکار په حق روان دي، وو ته خلک راځي د ورکې د زنګوزای ځای سره لرګای ځای سره.
زکون کی وای د کورونا وایرس وبا مخنیوی په خاطر د تعلیمي ادارو تړل کې دوی په سبق منفی اثر کړي.
کله په چې کومو هغه غړي بیا ډیسټربشن ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کم دین او هغه ټول ډیټا ډیسټربشن وروه.
د خیبر پختونخوا سرکاري محکمو کې کارکونکو وای ک حکومت یې غوښتنه نه منلې نو په فروری کې به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. نو رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پېښور پوهنتون د رجسٹرار له دفتره یو نوټیفیکیشن جاری شوی چې یونیورسيټي نشي کولی استادانو ته د جنوري د میاشتې پوره تنخواګانې ورکړي. پوهنتون د دې وجه دا ښودلې چې یونیورسيټي له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان ته ورزو او سلامونه ورته وایو. شبیر جان، ستړي مشي، د پېښور پوهنتون د استادانو د تنخواګانو په اړه څه نوټیفیکیشن
ډیره مننه ملیحا. بالکل، دغه د پېښور پوهنتون چې کوم رجسٹرار دی یورید احسان جیا، هغه دغه نوټیفیکیشن بیګا کړی دی چې ګنی پوهنتون سره چې کوم فنډ یا پیسې دي هغه د کموالي له وجې د روان چې کوم د جنوري میاشتې تنخواګانې دي هغه به ټولې عملیې ته بېز له پوره نه ورکړل کیږي. صرف چې کوم بنیادی اډیس پیدا هغه به ورته ورکړل کیږي. دغه وجه هغه ښایي چې دوی سره چې کوم فنډ د پوهنتون د اخراجاتو چې کومې پیسې دي هغه دې د نه برابرېږي او ډېر کموالی کوي. په دې وجه دې دغه نوټیفیکیشن په باقاعده توګه کړی د ټولو عملیې خبر کړی ده چې ګنې د فنډ د نشوالي له وجې به تاسو ته سخت کال یا د رواني میاشتې دغه ترخګانې پوره نه ملاوېږي.
صحیح. شبیر، دا کو اوریدونکو ته واضحه کړه چې پوهنتون ته د فنډینګ څنګه کیږي، د حکومت له طرفه کیږي، او بیا ساسو آیا د کوم حکومتي چارواکي سره چا سره رابطه شوې ده؟ هغوی څه وایي دې باره کې؟
بالکل، دغه رجسٹر سره هم زما لږ شي دوړان خبرو شو چې کوم د پونتون رجسٹر دی چا چې دا نوټیفیکیشن کړی دی. نو د دې خبرې په جواب کې هغه دوی چې د فند راتلو د پونتون دولاري دی، یو چې کوم د کونکو د داخلو کې سونه دي یا د امتحان کې سونه دي یا دغه شانت د دوی چې کوم د هاستلو او فیسونه دي، نو یو دغه غټه خرچه ده. دوی مې چې کوم دی هغه د حکومت له خوا د ګرانټ ورکول کېدل دي. نو دوی چې د کووډ 19 یا د کورونا د لاس چې کوم چھٹیاں یا لاک ڈاؤن یا ٹول بند تیر شوی دین لاغی دو جی پیسی دغه سټوډنټانو نو داخلي کړی دي، نه امتحانونه په صحیح توګه شوي دي، شاند سمستر فیسونه خلکو ته پاتې دي. دغه هم دی اول حکومت دي ته 13 کال راشه دا مسله روانه حکومت دي ته تقریبا چې کوم پیسې ورکول نه هاي کې هم لګي منو شوي دي ډېر پاتې دي.
خامس کې نه هم
خو نو دي ته پیسې راځي.
جی جی صحیح. شبیر، که دا راته وایې، بس د پوهنتون د انتظامی خبره خو تاسو وکړه، د رجسٹرار خبره تاسو وکړه، آیا د استادانو سره مهم خبرې شوې دي او کنه؟ بیا استادان سره ریاکشن د سره د عمل دی غوي سوي؟
بالکل، استادانو سره هم او د کونکو سره هم زما خبرې شوې دي. دغه خبره د چیرې د تنخواګانو د نشوالي د وجې، یعنی د هر انسان د کور خپل ضرورت دي چې کله تنخوا پوره نه ملایويږي، د ماشومان سکول دی، روغ روغتون، هسپتال دی، دغه څنګه کور اخراجات دي، د دې په ځکه لو باندې ظاهر خبره منفي غیر ورزي کې ځکه چې به وخت باندې د کور دغه ضرورتونه هم پوره کوي. هغه یو چې ردی په ځکه هم هغه ورزيږي. او ټول له مهمه خبره چې کوم په پوهنتون کې د سیړنې عمل دی هغه ډېر زیات اغېزمنکي دي، ځکه چې د غیر لپاره هم دی وخت فنډینګ نشته دی. زده کوونکي هم ډېر پریشان دي، ځکه چې هغوی زموږ استادانو سره دا فکر کوي چې دوی تنخوا صحیح نه ملایويږي. نو سره د غیر زده کړو کې یو دغه شان د سیړنې یا ریسرچ لپاره چې کوم د پی جی ډی سټوډنټس یا سکالرز دي، نو هغه یو چې زموږ د سیړنې عمل دی وخت ورېدل دی هغه متاثر شي. نو دوه اړخو ته هغه باندې وای چې زمونږ باندې ذهني فشار دی.
صحیح. اخیری تپوس بداو کوم چې کله تاسو د پونتون د انتظامی سره خبرې کول نو غوي سایا ډاټ خود لته چې دا مسله به حل شي په کله به حل شي سمره امکان دی.
بالکل هغوی دغه رجسٹر دغه وی چې را زمونږ به وخت کې زیات بو چې کوم دی په موږ باندې را پنشن دی تقریبا 3 میلیون او 3 او 1 میلیون د میاشتې د موږ پنشن ورکو دغه شانتي تنخواګان یو سل دوا او یا میلیون دی. نو دی وو چې دغه ټول حکومت ته وړاندې کړی 1300 روز راسي د دی و سنفر چې کوم دی غو وزیر اعلی له هم دی چې کوم له لړز دکړو د پارا کمیشن دی هغه ته هم جی راځي. نو دی ډاټ ورک چې سنگ پټول دنیا کې د کورونا وبا ټول ملکونو غټ مشتونه غیر من کړی دي دغه شانت موږ هم غیر من کړو او ډیر زر به حکومت ته هغه چې دوی ته کم ګرانټ یا بیلو پیکج ملو شي دا ستونزې یا کشالی پر دوی هواري شي.
ډیر ډیر مننه شبیر جان چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی. وزیر اعظم عمران خان وای د جنوبی وزیرستان 90% آبادی غریب ده او درا پورته کول لپاره به ځوانانو ته قرضې تعلیم او مېرمنو ته سروي ورکوي او پزموکو به زیتون بوټی کوي. خو وزیرستانیان به وای چې عمران خان 2019 په اپریل کې هم وزیرستان ته خپل سفر په وخت دا کیسه موادی کړي وي خو تر اوسه ورته عملی شکل نه دی ورکړي. بلخو د اقتصادي چارو پوهانو وای چې تش په حکومتي اداو د وزیرستانیانو حالت نشي بدلې دي. تفصیل اسرار المومن راکړي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے. ہم نے اس علاقے
وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې په 4 شنبه د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال په واڑا کیڈٹ کالج کې وکړې. په دې موقعه نوموړي په ځنو ځوانانو کې د 1.4 کروڑ روپو چیکونه اهم تقسیم کړل. د جنوبی وزیرستان بعضې اوسیدونکو مشال ډیو ته وویل چې دوی پر دې خوشاله دي چې وزیر اعظم عمران خان د دوی سیمې ته ورغلی او دغه پیسې یې په ځوانانو کې تقسیم کړي. د مولا خان سره یو قبایلي مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشال ډیو ته وویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبی وزیرستان په سپینکۍ رغزۍ کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وی نو هغه اهم تر دې دمان دی پوره کړی.
مستر خدای دې کوم کال دی چې ویلی وی 200 کیلومتر روډ وو کنا له څنګه ویلی وی کنا او پر مشتهلی چې تاسو به تاسو کاروبار به مو روزګار به مو خلاص وی کنا روډونه در کو کنا
نور خان وایي چې وادو ته د عملی شکل نه ورکولو لکبله په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. جنوبی وزیرستان د توی خلی یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشال ډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څه ورکولو پر ځای له هغو شته وسایل اخلي.
د دې رسمل خان د نور نور علاقو نه اطلاعي روانه دي هغه خلک هم صبر کوي چې کوم دي موږ کبایلو من مسلو چې په بارډر باندې څنګه او راتګ او اوشتل راوشتل د کبایلو بدلو کوله مری په دې پورې ګټار هغه بارډر ور باندې بند دي کلان دي کبان دي
د جنوبی وزیرستان ځانګړی شبیخیلو شیرپا مسجد چې وکیل دی په پنځشنبه مشال ډیو ته وویل دوی پر دې خوشاله دي چې د پاکستان وزیر اعظم په 3.5 کال کې 2 وارې وزیرستان ته لاړ او د دوی له تکلیفاتو یې ځان خبر کړ. د جنوبی وزیرستان یادو قبایلی مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد راه نجات پوځي عملیاتو څخه باندې 10 کاله وشو خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه و سم نه ورکړل شوی. دوی وایي تعلیمي ادارو، هسپتالونو او روزګارونو ته اړتیا لري. دا رسول هغه دا چې وزیر اعظم عمران خان په 4 شنبه په واڼا کیډټ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې ویل چې لننه با په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي او ځوانانو ته به د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا یہاں
وزیرستان ورستو پاتې شو زمونږ د اندازې له مخه دلته 80% خلک د غربت له کرخې ښکته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکو، میرمنو ته به ساروي ورکو چې د کور خرچه پرې پوره کړي، وظیفه به ورکو، په تعلیم ترلاسه کولو کې به ورسره مرسته کوو. مونږ به له راتلونکي میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلوو. د زیتون تیل ډیر ګران دی او تاسو ته به دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځې. سړکونه به درله جوړوو او نور سہولیات به درته هم زیاتوو.
په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد او پروفیسر میراج الاسلام وایي د غربت له کرښې د یو تن د ښکته کېدو مطلب دا دی چې د هغه تن د ورځې ګټه له $2 یا 320 پاکستانی روپو کم ده. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کله وایي د جنوبي وزیرستان 80% خلک د غربت له کرښې ښکته دي، نو نه دې مطلب دا شو چې دلته کې خلکو ته تعلیم، پوره خوراک، له یخنۍ او ګرمۍ د ځان بچ کولو پوره جامې، سرپناه ځایونه، صحت او نورې بنیادي اسانتیاوې په سمه توګه نه ملاوېږي. نوموړي په زیارت وز مشال ډو ته وویل که عمران خان په وزیرستان کې د زیتون بوټو کرلو او نورو منصوبو ته عملی شکل ورکړي، نو د خلکو ژوند ورسره تر څه حده ښه کېدای شي.
چې زیتون فصل د کېدو سره هغه به مارکیټ کول او د هغې نه به روزګار اخیستل دا ډېر غټ ټایم به په دې کې لري. دغه شان چې کولان شته کې مسکن ته نو کوپاغ کې به هم اداره چې جس د هغې سوال ولې به وشي دومره پوټینشیل به نه وي چې یاره دوی خامخا هلته دومره شي چې دوی هغه یو ډېر لاس کې باندې وکړي او د هغې نه د دوی پورا
بلخ د جنوبی وزیرستان مشران وای اقتصادی حالت په یی حاله خکیږي چې حکومت د دوی د آمدن په خوانی وسیلې بحال کړي چې پکې له افغانستان سره د دوی تجارت بحالول، پر وخت چرغوزو او نورو پسلونو ته د دوی رسایي یقیني کول شامل دي.
د اسرار علم مومن رپورت تاسو اوریدو. د جنوبی وزیرستان تحصیل تیارزه مشرانو او ځوانانو په جرګه کې ویلي چې ځایي انتظامی او لسیمې د صوبایي سملې غړي د دوی د علاقې ترقیاتي سکیمونه نورو ځایونو ته بدل کړي. خو د سویلي وزیرستان ایم پی اے نصیر الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د تیارزه سیمه کې د ضرورت په بنیاد سکیمونه منظور کړي دي، خو د سیمې ټیکهداران د مقامي انتظامیه په مرسته نه غواړي چې د تیارزه د اوسیدونکو د ضرورت سکیمونه منظور شي. اډیشنل ډپټي کمشنر وایي چې سویلي وزیرستان کې ترقیاتی چارو اختیار د قومي او صوبایي سملي نمائندگانو سره دی او د مقامي انتظامي ور سره هیڅ تعلق نشته. نور تفصيل له اشتیاق مسعود په ريپورت کې اورو.
د سویلي وزیرستان تحصیل تیارزه مشرانو ځوانانو په ټانک ایف سي ګراوند کښې جرګه کړې ده. په دا جرګه کښې د تیارزه سیمې مشرانو څه غوښتنې کولې مولانا عبدالله مشال ریډیو ته په دا باره کښې وایي.
چې کله مرجر وشو په مرجر نه ورسته څه حصه ولې ډي سي هان ډیسټریبیوټ کوله، خو ویس چونکې فیصله دا شوې ده چې ټول فنډو ایم پی ایس تقسیموي. نو د میجر چې کیمه ډي ډک چیرمن دی نصیر الله وزیر، هغې په نګرانی شې دا ټول فنډ تقسیم شوی دی. چونکې میج د تحصیل تیارزه یک یو سکیم هم نشته دی چې څومره ډیولپمنټ پروګرام دی، هغه پبلک هیلتھ دی، ایریګیشن دی، لوکل ګورنمنټ دی. تحصیل تیارزه ته خپل حساب بالکل میلاونه دی. اپریشن راه نجات چې وشو، د انساني زندګۍ چې څومره هڅې اولیات وي هغه په اپریشن شو ټول ختم شول. نو ویس بیا حکومت ته په چار وای چې په اپریشن نه ورسته په نسبت د نورې ضلع و ساوت وزیرستان او سپیشل تحصیل تیارزه ته خپل حساب دا ورکړل شي.
ملک پالیم خان مچیخیل وایي چې د تحصیل تیارزه اوسیدونکي د خپل ژوند سہولتونو غوښتنې د پاره جرګې او احتجاج کولو باندې مجبور دي، خو حکومتي چارواکي د دوی سیمې ته بیا هم مخ نه ور اړوي.
نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه ډاکخانه شته، نه روډ شته، نه یې بس شته، د یک وشي سہولت نشته. مېږه د خپل وطن نه جلا وطن شولي، لوړلي خپل وطن هم دلته پرېږ. مېږه شګړه وکړه، حکومت به زموږ طرف ته مخ نه اړوي. په کور دوا چې ده په خپله کړي وای مېږه داته مجبور نه و. چې مېږه احتجاجي نه کوي، جرګې کوي، مېږه آواز نه وري.
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ د تیارزہ سیمے اسے دن کیو د جرگے پا باراکش مشال ریڈیو تا و ویل
تیرا دوے کولے نا خود شوی نا دی ایڈی پی شوی نا دو چشان نا دی شوی دو مخبر آدھا چیز خوچوں کے امین ایم پی ایخ پلے غدی جو ریزڈکشن دا ڈی سی یا دی ایڈمنسٹریشن پی اختیار چی خود شوی نا دی چیز کے جب انشاءاللہ دی تخپل پلے پریزنٹیٹو نمائندہ دا ویر کئی انشاءاللہ
دی تیسیل تیارزہ مشارانو دی جرگے پا باراکش مشال ریڈیو چی دی سولی وزرستان وانا سیمے نا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ نصیر عبدالله وزیر سره تماس ونیولې د هغه جواب په دارنګ و
سایت مطلب ټوټل مسعود قوم د یی کړه چې ویش درې سي درې سي اول نه کټ کوي د اختیار ته خو له کړه مسعود کو هغه کړی سي کنه چې یو طرفه تاسو دا خبره کوي بل طرفه دا وی چې راته حقوق نه ورکوي مو چې حقوق کده شي بیا تاسو وړي وي د نور سيټ نه کنه د مو طرفه کده شي جوړی شي نه ور کو نه باندې د ګوز بده مو ځای کنه په دا کډر پروګرام نه چاولې دي او به سي لګاتار کې یو هم کول څه کنه د تاسو کیم کې کا دورون د شګون سره کنیکټ دی او هغه چې باسي د میز مطلب شایسته دي نو دا څه کنه مطلب کی نه خراب شي اوس په لګي بدرم ډیکلیئر کړای دی فور ټوریزم ان شاء الله تعالی چې ټوریزم کې انویسټمنټ شي پارا باو انویسټمنټ شي مطلب دا سٹارټ کیږي تقریبا په 3-4 میاشتو بعد
د تحصیل تیارزا سیمه مشرانو ځوانانو په جرګه کې دا پریکړه هم وکړه چې دوی بعد د خپل سیمه د حقوق حاصلولو د پارا د لوړ رتبه حکومتي چارواکیو سره ملاقاتونه کوي او کبیا هم حکومت د دوی د سیمه حقوق ور نکړل بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کول بنه مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی او د پخوا په شان تکړه نه دي. د هیواد د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې په 2020 کې دوه واره تعلیمي ادارې تړلې وې. اوس یې د دویم ځل لپاره ځینې خلاصې کړي دي او د ځینو د فروری له لومړۍ نیټې د خلاصولو اعلان کړی. د تعلیمي ادارو بندېدو د زده کوونکو په تعلیمي قابلیت څنګه اغیز کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2020 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندې کړې وي چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې. خو په یواد کې د کرونا او بعد د دوه می چپې لقبلې د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله وار توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان کړی دی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه به له اوله بیا تر اتم جمعات پورې او دارنګه کالجونه او یونیورسيټیانې خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ له لارې زده کړې ورکول کېږي. خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راځي د تعلیمي ادارو بندېدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغیز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې زده کوونکی امین الله خان کندي د جنوري پر 18 نیټه مشالې د ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کې دورسته زده کړې شان هرڅه وي دي.
وخت کې خوځي لکه مونږ بډې لیکچر یا خشتې نو لکه کور ته وراله نو باغې به مو لکه سن اثر د زین کې نو هغه باندې به مونږ څه پیپرو کې هم بولی کړ. اوس خو لکه چې د نهر سو زما زین نو وتی دي مونږ وي چې پیپرو کې به بیا دې کوسه فزیکل اگزام غو مونږ ورته نیو ته هر مونږ د لراځي څه څه بولی کوم.
په سواد کې مز کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې. خو د جانزیب کالج د بی اس زده کوونکی همرا فرحان د جنوري پر 18 نیټه مشالې ډول چې د ساينس تجربه د انټرنیټ للارې نسی کولای. لاکډاون
شروع شو نو په وخت کې زمونږه 8 سمستر کې زمونږه ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټ چې کوم دي نو هغه لپاره لیب ورک چې کوم دی هغه کې تیوري هم او لیب ورک چې کوم دی هغه هم تیوري چې کوم دا نو هغه هم تا په انلاین اډوکیشن پر ذریعہ باندې مطلب کولې شو سره سمک شو خو لیب ورک چې کوم نو هغه موږ ډیر زیات ډیسټرب شو ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کوم دي نو هغه ټول ډیر زیات ډیسټرب شو.
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندېدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لارې د ورکولو اعلان وکړ نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړ او وی ویل چې د انټرنیټ نشټوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسيټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه څه ګټه نشي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو پورته کولای شو.
مادر کمزوري کنه مخصوصه کړه زما چې کوم زده غم نو یا هر نه هر شوی دی لکه هغه شانته مستر فیسیلیټیز وینه د دې د واجی چې مونږ تعلیم وو هغه دغه سپات شو کوم زما قابل دی توګه د شانته او چې زبا پیپر تک نه ستم یا ټول پیپر مې د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن به ما به حل کولو اوس هغه شانته کوېشن نه زنه حل کولای.
د کوټي د اف جی کالج د کونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لقبله د حافظه د کمزور کېدو شکایت کوي.
پخوا به دا ما ته استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ چې اهل ته به چیر ما ته مشکل رالی نو ما به هغه سره د استاد سره سوال وکړ هغه به ما ته جواب راک چونکې اوس آنلاین کلاسز وو ځکه ما ته استاد مخامخ موجود نو نو بیا ما ته ډیر مشکل رالی او د دې علاوه کتاب ویلو په رجحان هغه ختم سو سبق چو داغه په استعمال کې هم ډیر کمی راغله نو داغه د وجه سره د یاداشت کم رواني جوړول هغه هم ډیر متاثر سو او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شی ما په اسانۍ سره زده کول سو په دا کال زدا شی دومره په اسانۍ سره نسم زده کول
لا دې سربېره چې د تعلیمي ادارو له بندېدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی خو بل خوا د نړیوال بانک تازه رپورت دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس له وجې په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 9,13,000 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پریږدي
د خیبر انتظامی چارواکی وایي امنیتی ځواکونو په ټرانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړی چې د فروری 28 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي د سبق لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس په داسې نه وي. ټرانسپورټران او سوداګران وایي له نوو شرطونو سره به یې مشکلات لا نور زیات شي او په دوه اړخیز تجارت باندې به هم اثر پرېوزي. تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتی ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته درننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وای
ډیر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره ده ول دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبینه کسٹم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارت مولیاړي ټول ور دا ډرام پی سی ټو کې ناسي کارون اخلاصي زون په دینه پواګو چې اخر سکیږي نرمی نشته بنیاده مرش زیات چې دوی لګ نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشي کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم وګدارا خلک اوس په ور صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مال نظر نه کلیر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زرا له هوا رکړي.
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټي هم په کلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسږي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کمې دی.
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2006 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیرو په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شو. ترانسپورټران او سوداګر وای چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختي ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پریوتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې په خوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 300 ګاډي وړېدل خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختی د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوج جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوی چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت العلماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړه. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغۍ په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 8 نور کسان وژلي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,202 کسان وژلي. د پېښور پوهنتون وایي چې د مالي ستونزو له امله د روانې میاشتې لپاره خپل استادانو نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنوري په 1 د پوهنتون د رجستر لخوا جاري کړل شوي سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې دا ګام د ورپېښو مالي ستونزو له امله پورته کړی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوسټ په عملیاتو کې 43 طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډ او دیواني سیمو کې وژل شوي او 1 طالب ژوندی نیول شوی. طالبانو د افغان چارواکو د دې دعوه په اړه سلې ویلي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په روسي چارواکو غږ کړی چې په کرملین د تنقید کوونکي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین ودروي. په روس کې د جنوري د 23 د ممکنه احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسي چارواکو د الکسی نوالنی په پلویانو خیا فشار اچول پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې د روس سره د نوي پلان په نامه اټومي وسلو د کنټرول په حق له تړون ته تر 5 کالو وغځوي. د اټومي وسلو قابو کولو په اړه د دې تړون موده راتلونکي فروری میاشتې په پیل کې ختمیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر زړه وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6 د ډونلډ ټرمپ پیل کړي مهمه تګلارې پر بل مخ واړولې. هغه په واشنگټن کې د لوړي کولو 100 غنټې پس په خپل دفتر کې لاګام اخودو سره سم تر سخت امنیت لاندې د کډواله تابع یا مهاجرت آب او هوا بدلون او د کورونا وایرس جوهانی وبا بل یو لړ صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د ولسمشر جو بایدن ول صدارتي فرمانونه سدي ګولیاس یې تفصیل راکړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6 د سوګند پورته کول وروسته په لومړي ورځ ولس اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دې کې له نمای زیاتې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارتي فرمانونو د لغوه کولو په اړه ول. د امریکا د اساسي قانون آئین آرټیکل 2 ماده تر مخه ولسمشر سره سوابدي دي اختیار وي چې صدارتي فرمان د لاري فیصله وکړي. دا صدارتي فرمانونه تر هغه نافذ وي چې تر څو لغوه شوی نه وي او یا موده ختم شوی نه وي. د ولسمشر جو بایدن ول صدارتي فرمانونو کې سدي د سلو ورځو ماسک یا تمبوزک اچولو چیلنج. ولسمشر بایدن له ټولو امریکایانو غوښتي چې د صحت نړیوال ادارې له لارښوونو سره سم تر سلو ورځو پورې ماسکونه واچوي. د دې فرمان تر لاندې په ټولو ریاستونو کې په وفاقي ادارو کې به ماسک اچول لازمی وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا د وتلو فیصله. جو بایدن د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا وتلو فیصله واپس کړي. پروس کال پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې امریکا له WHO وستلې و. د کووډ-19 ناروغۍ په اړه رول مرکزی کول. بایدن د کووډ 19 ناروغي په وړاندې یو رسمي ریسپانس کوارډینیټر رامنځته کوي. هغه به ولسمشر ته د واکسینو آزماینو او د ناروغي په اړه نور راپورونه ورکوي. د بې دخلې قانون درول له کورونو د بې دخلې عمل به د مارچ تر 18 پورې ځنډوي. د کورونا وایرس وبا له وجې ګڼ شمېر امریکایان د کورونو د لاسه ورکولو خطر سره مخامخ دي. د دې صدارتي فرمان سره خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې قسطونه ادا نکړي نو کورونا به نه ضبط کیږي. د زده کوونکو پور پرې کولو کې وقفه. بایدن لږ تر لږه د سپتمبر 18 پورې د زده کوونکو پور پرې کولو باندې موجوده وقفه غځولې ده. د آب و هوا په اړه د پاریس تړون کې امریکا بیرته شاملېدل. ولسمشر بایدن د صدارتي فرمان له لارې امریکا بیرته د پاریس تړون کې ورګډوي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړونه وېستلې و. د کیسټون XL پایپ لاین پرمټ لغوه کول. بایدن د کیسټون XL ایل پائپ لائن پرمٹ منسوخ کړي. دا د تیلو پائپ لائن جنجالي سیستم دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما رد کړي وو، خو ټرمپ بیرته راستون کړي وو. بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن ولسوا شپږ اویایم کمیشن ختم کړي چې تیر کال د تور پوستو ژوند معنا لري مظاهرو په غبرګون کې جوړ شوی وو. دا کمیشن په ظاهرا د تعلیم له لارې په خلکو کې د هیواد سره د مینې پیدا کولو په غرض جوړ شوی وو. د دې صدرتۍ فرمان لاندې به کاري ځایونو کې یو کس د جنسیت یا جنسي هویت پر اساس د تعصب سره نه مخ کیږي. جو بایدن به خپل کابینې ته امر ورکوي چې د اوباما د وخت د ماشومتوب د زمانې راوتلو لپاره مخصوص عمل یا ډاکا پالیسي پر ځای پاتې کړي. ډاکا چې مخې د هغو خلکو ساتنه ده چې امریکا ته د داخله شوو میندو پلرونو د بچو په توګه راغلي دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې دا یو هدف وو چې له منځه یوسي. اوس بایدن به له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې هغه قانون منظور کړي چې د ډاکا ترلاسه کوونکو ته دایمي قانوني حیثیت او شهریت ورکړي. امریکا ته د مسلمانانو هیوادونو پر وګړو د ورتګ پابندي ختمول. جو بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم واړوله چې له مخې د یو شمیر مسلمانانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر ورتګ پابندي لګول شوې وه. د فرمان له مخې د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو بهیر بیا پیلولو امر شوی دی. د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالۍ قواعد ختمول. د بایدن ادارې په امریکا کې د هغو کډوالو چې اسناد نه لري له هیواده د بې دخلې پالیسي ختمه کړه. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې لړ کې سخت دریځ خپل کړی وو. پر پوله د دیوال جوړولو باندې پابندي. ډونلډ ټرمپ د مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو پلان درلود، مګر د دې د جوړولو ټول پلانونه اوس بایدن انتظامی ته پاتې شوي دي. بایدن د یو فرمان له لارې ملي ایمرجنسی پای ته رسولي چې د دیوال جوړولو لپاره پیسو راغونډولو په خاطر اعلان شوی و. د لایبیریا کډوالو حفاظت. بایدن د لایبیریا شاوخوا څلور زره وګړو چې د کورنۍ جګړې له وجې امریکا ته کډه شوي د حفاظت هغه پروګرام په ارزي توګه د 2022 کال د جون 10 پورې غځولې دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی و چې دغه پروګرام پای ته رسوي. په سر شمیرنه کې هغه کسان شمیرل چې شهریت نه لري. جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسي بدله کړې چې اوس به هغه کسان هم بیرته په سر شمیرنه کې شمارل کیږي چې د امریکا شهریت نه لري. د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره اقرارنامه. د بایدن تر مشرۍ لاندې د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره دا لازمی ګرځول شوی چې اقرارنامه لاسلیک کړي چې د عدلي وزارت د آزاد حفاظت بکوي. د ټرمپ د تنظیمي پروسې شاته کول. بایدن د نوي مقرراتو رامنځته کولو لپاره د ټرمپ اداري قواعد ختموي. د مدیریت او د بجټ دفتر ته دند سپارل شوی چې پروسې ته بیا کتنه وکړي. په دې کې د ټرمپ د دفتر په وروستیو ورځو کې نافذ کړل شوی پالیسي هم شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د بشری حقوقو د سر سازمان خپل غږ له هغه غږونو سره خبر کړی دی چې له بوسنیا هرزګوینا څخه په دې هیواد کې ډیرا کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنې د مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې یو شمېر افغانان هم پکې دي، د بوسنیا هرزګوینا په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سره پاتې دي. نور تفصیل له احمد تکل پر رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 20مه په یو بیان کې وویل چې د بوسنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د ډیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بے سرپناه او بے اسرې پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 3500 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول. په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 3500 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولې دي. چې هر یو د 150 کسانو لپاره ځای لري، خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویل دي چې ټول خیمه د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسب نه دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر ډیره اتنیم سو کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناهغښتون کې په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړیستل شوی چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشری حقوقو د مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخوانی کمپ د بیا پرانستو سپارښتنه کوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رائټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. د ډلې د اروپایي ټولنې لغړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي، څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي، په سمو لارو ولګوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانو او پرسلبونو مخې ته احتجاجونه کوي، خو حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر 60 کاله کولو، د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پینشن ورکولو، برقرار ساتلو او تنخواګانو زیاتولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې نه دي منلې. دوی وایي د فروری په 10مه به په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هوارولو لپاره کمیټی جوړه کړې ده. تفصیل انیس اجمل په دې رپورت کې راکړي.
په خبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10مه په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومت د ریټایرډ کېدو لپاره عمر 60 کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا اډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاہ د جنوري په شلم مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د 2000 کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به منی، خو تر اوسه نه دي منلي.
اکتوبر باندې بالکل تاریخی احتجاج کړو اسلام آباد کې، نه بعد بیا موږ سره گورنمنٹ پدې پاران پدې باندې هغوی ریټن موږ ته راکړه چې موږ پینشن ختمو او نو موږ کانالي انجنیر کوو او موږ پی ان پینشن کمیټې فایل کوو او دا به ان شاء الله تاسو ته ډېر زر موږ انکریز هم درکو. گورنمنٹ د اټل مټول نه موږ سره کار اخلي او البته دا خبر هم کوي چې فیملی پینشن څنګه چې یو ملازم و پات شو کور والا یا چې ای بلار نه دا چې په پور کې به پیغله خور واغی ته پینشن ملاوي.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي، خو د سرکاري ملازمینو تنخواګانې کمې شوې دي. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې یو غړي هدایت خان وویل چې اکثر سرکاري ملازمینو تنخواه شاوخوا 10,000 روپۍ وی چې په موجوده حالاتو کې ډیره کمه ده. هغه وایي حکومت دې ورته د نورو اسانتیاو ترڅنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړي.
احتجاجونه کوو هر نه د موږ احتجاج تر نه اوسه دا په هر ډیسټریکټ کې د ټول پاکستان چې څوره ډیسټریکټ دی په هر ډیسټریکټ کې خپل خپل ځای کې کوم ځای احتجاجي زمونږ مطالبه دا چې موږ وایو چې اډ هاک ریلیف چې څوره دی په بیسک پیج
کم کے ہاؤسرنٹ منگل چکم دینو 10-30% آف میڈیکل چکم دینو دا دونا دی چی پر دیر ڈسپرین گولیم نکی اور دی چی منگتا پا جنورے کی دا مخ کی جون چی تا سکما منتر جولائی چی دا وعدہ کرے و تنخان بیا تنک رابا را کرے اس چی کم دی دوبارہ بیا چی جون چی بجٹ پیشکی جی نفاقی چی برا لے دوبارہ کرے
دا ممند اسیدون کے معلم افضل چی پلاری پنولا سوا نہا اتیائیم کال کے مرشبے والاغ وقت راہی سے دخپل پلار پینشن اخلی مشال ریڈیو تے ویل حکومت دے دا مرشبی تن کورنے تا دا پینشن نا برکولو پاڑا اوڑاندی زونا بیرتا واخلی زکا چلا دے پینشن سرا دا بیوز لکورنے او دیرم رستا کی گی
اور زمان والد صاحب چی کمو دا آگوی ڈیتو شو کالا چی آگوی وفات شو پا 1989 کی دا آگوی وکالا سرویسو دا ما عمر چی کمو پا آگا وقت کی شپگ میاشتو منگا دورونا و زمان خویندی نوی زمان والد صاحب چی کمو دا آگا پینشن پا آگا وقت کی 300 روپے نو آگا پینشن منگ لے دمرا سپورٹ را کو لکا دا خلکو دا پارا خوب آگا 300 روپے خوز منگ دا پارا آگا دا درو لکو نام دیرے وی مطلب زما مشرور چی کمو آگا منگا سنیز دی رشتہ دارانو کچا منگ لے اس قسم سپورٹ را نکو نو زما مور زما مشرور یتیم خانی تولے گو زما چی کم ایجوکیشنو نو آگا پا آگا معمولی شان تا پینشن کی زما مور زبا پرائیویٹ سکول کی داخل کلم دا آگا پینشن دا برکتا ما الحمدللہ میٹرکو کو داغین پس پا اسلامیہ کالج پی خور کی ما ام دا آگا پینشن دا برکت نا سبق ہوئے لی جیویٹی لاہور نا ما میکینیکل انجینئرنگو کو او وس الحمدللہ ز په اسلام آباد کې پاتې کیږم نو دا هغه پینشن برکت او هغه نو منګه سره بلچا ایس قسمه سپورت نه دی کړی
بل خو د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دا غي ستونزه هواري کړي
ورسی دا خو یو کمیټه جوړه کړې ده وزیر اعلی محمود خان صاحب او هغه کمیټه چې دا نو زه چیرمن یم نو موږ هغه باندې یو میټینګ کړی دی او موږ بیا د هغې نمائندگانو سره هم میټینګ کړی دی نو ډېر هاته پورې ان شاء الله تعالی د هغې او زمونږ چې دی دومره مخ یو بل نه خلاف دغه نه دی ډېر ټیک ټاک د هغې موقف دی جایز موقف دی او موږ هغې سره ډېر سیزونو سره اگری کوو او ان شاء الله تعالی چې کوم زمونږ وسایل دي د ملک یا د صوبې دا کې دننه چې څونه بهتر کېدای شي ځکه چې دا لیبر طبقه مزدور طبقه یا چې کوم سرکاري ملازمین دي نو موږ خو غواړو د حکومت غواړي چې د دې
خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سور وزیر وړاندې مشال ریډیو ته ویلي و چې د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر یې 3-5 کالا کړی دی چې ورسره به سرکار ته په کال کې د 10 اربو روپو او په 10 کلونو کې د 1,70 اربو روپو بچت کیږي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خود مختاری ته پام نه کوي دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور سره ترڅنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی د خیبر پښتونخوا بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وایي چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوی 13 بدلون بریدونه کوي زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی
د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه خو په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه وایي 13 بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی عملي شوی نه دی د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په آئین کې پر راوړل شوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېری ګټې ورسولې خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېری وایي که وفاق پکې لاسوهنه مکولای
نو بالکل مرکز مداخلت کوي. یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبائی محکمه شو نو په مرکز کې د هغې محکمې ضرورت د کمی غاړې پاتې شو یا د هغې د وزیر ساتلو یا د منسٹر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حملې کوي چې هغه ناکامه کی هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی سیاسي انتظامی آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل شوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی خو پر ټول کارو کې ډیر لوی رکاوټ دی او هغه رکاوټ زه د منسٹر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منسٹر وو. نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی بیا ما رد کوي. ما به دا ورته ویلي چې دا سبجیکټ پروینشل دی ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي خو اول ورګ ستا د منسٹری په توګه به انت دا نشي کولی. دیوال سبجیکټ دی بس صوبی پیجی کاری پیجی مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسنی وزیر شهرام ترکی د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبی په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل چې پر دوی فشار نسته خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو. نو موږ ته ډېر پریکړې داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي، پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي. خو موږ د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلام مشوره کوو او په یو خپل پریکړه کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی. هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولای. بیا دوی ویلي چې موږ تاسو ته پنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی پنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چیس چلو چې پنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو. نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30 بجو
د کرشې پر غاړه
په 2:30 بجو
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیو مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو
په داسې حال کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري د شلمې نیټې راهیسې د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان اونۍ منزل کیږي، د فروری په شپږمه نیټه به په پاکستان، افغانستان او هندوستان کې د باچا خان د ژوندلیک لومړی بشپړه ترجمه په انګلیسي ژبه کې د باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خپریږي. د کتاب خپرونکي وایي په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند له یوې ادارې سره لازنامه لاسلیک کړي. نور معلومات شاهین بنیری راکوي.
د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کیسه په کال 1903 اتهام کې خبره شوې و چې بیا وخت په وخت د بیلابیلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خبره شوه. د پاکستان په لاهور ښار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد اړومبې بشپړ ژباړه بعد د پروري په شپږمه خپروي. په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نو پوښتل چې دا کار ولې مهم وګڼه، نو نوموړي وویل
جس طرح کی باچا خان کی شخصیت تھی،
د باچا خان چکم شخصیت او د هغه چکم ټولمری مبارزه وا د ټول سیمې لپاره چې د هغه کم زیار او په ځنګړی توګه د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې د هغه کم سیاسي میراث ته نو په هغه چې په ټول جوبو کې څومره کار وشي کم دی. یو وجدا هم وا چې د دې وړاندې د هغه د سوانه همره بشپړه ترجمه نه وشوي، نو موږ ټول نړۍ لا د یو فرصت پیدا کول غوښتل چې باچا خان او د هغه زیار وپیژني.
په
انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د زنو لیکونو او د متحده هندوستان په قانون ساز سملې کې د هغه د تقریرونو جباړې هم په انګلیسي ژبه تر سره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د باچا خان د پیغام اولس او نړیوالو تر رسول ډېر مهم ګرځېدلې دي.
کتاب پورتو کې ماولوس او مایچیرا انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې دوی مخکیم هیڅ کوم خبر نه کال یو نیم کال ته وکړو. د باچا خان فلسفه او زموږ په دې سیمه کې ډیره زیاته په کار ده. دا جنګونه دا الګ ولې ګولې او د دې په وجه باندې اسیوم د کشر کول نو باچا خان تقریبا هیر دې کړ، نو هغه ایران دې کول ز پاره ما یک دوباره راځي چې هغه په ژوندون باندې شامل وکړي دا په اصول او هغه باندې.
شاندانا همایون خان په اسلام آباد کې د وی پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او باچا خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د باچا خان د ژوند کیسه په 1900 کم او یم کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې و خو پورا نه و. نوموړي زیاتوي
1983 کې ایکچولی په پښتو کې په اول ځل دا غخپل د خپل ژوند دا کیسه چې دا زما ژوند جدوجہد دا چاپ شو په کابل کې، او هغه نه پس زما خیال دی 2010 یا 2012 کې د باچا خان ٹرسٹ په خبر کې چې کوم دی نو هغه دا بیا چاپ کړی و. ترمنځ کی دي شنورم کړی و اصل کتاب خداو کمپلیټ مکمل کتاب، نو بیا ما صاحبزاده سے گزارش وکړو چې کاکا دا پکار چې دا موږ ترجمه کو د دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب او ترجمه نشته. دا کار په 2018 کال کې هغه شروع کړ، په ډیر وخت لګی.
د یادونه وردا چې د باچا خان په ژوند او جدوجہد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي او اوس ور باندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او سړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
مستے گم مستے گم ستف مین کے مستے گم مستے گم یار بند پ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پ بند ماتے گم ماتے گم ستا په مینا کې مستی غم مستی غم ستا په مینا کې مستی غم مستی غم ڈوبے گما ڈوبے